دې میوه پوست کړي او وی خوري انرژي درکوي او کچیر غوته ور باندې غوڅ کړي نو درد لري. همداسې کچیر په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي لوستونکي هم مثبت کمنټونه ولیکي مثبت انرژي خوروي او لیکوال د ګټور لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو کچیر داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي بیا ځینې نور کسان سره دی چې په موضوع خبر هم نه وي بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبرې الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي یو موضوع باندې غږیږي که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي د هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په د وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی و دوی بدې ردې ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی خو دوی د ټولنیزو رسنیو ښه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای په کې زده کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی دا باید ومنو. که وګوري د کرکټ لوبه چې وګټي دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي هغوی ته اتلان وایي کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم که هغه انسټاګرام ده که فیسبوک ده که ټویټر دی او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک ونه پېژنم ولې په اړه قضاوت وکړم او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي نه ردې بدې نه ښکنځلې ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي هغه ته چې کومنټ ورکول کیږي هغه داسې نامناسبې خبرې وي بل یو څه ته که تاسو متوجه سوي دغه املا انشا طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي که هلته چې کله کومنټونه کیږي اکثریت املایي مشکل لري که مثلا ناصر دی هغه په سواد لیکل کیږي دوی په سین لیکي او مثلا همداسې سادات دی دوی سادات لیکي دغه مسائل شته ستونزې شته ده چې املایي مشکلات شته. خو زما په اند که دوی ډېره مطالعه ولري مطالعه وکړي خپل لیک لوست باندې املا باندې انشا باندې کار وکړي دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول په کار دي کومې خبرې په نظر کې ونیسي د سواد له اړخه د ادب له اړخه کوم څه ډېر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي د سواد نه هم سوا چې د هغه ادب دی چې باید ادب ولري ادب وپیژني انسانیت وپیژني مثبته ګټه پورته کړي ښایي دا ډېره مؤثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي دا راسره ومني اکثریت ښه دوستان مو چې دي د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي ښې لیکنې کوي دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردې وایي ښایي یو څه زده کړي ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي او په دې کې ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولی هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي هغه لیکل هم سم نه وي املا هم ښه نه وي خپله د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپلو نورو امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه څه ووایم کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په د افغانانو کې زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده نور نړۍ په څه بوخته ده خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ نور دا وخت نه دی په ځان کار وکړئ په ځان بسیا شئ نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي خلک وایي چې حتما دا ټوله کورنۍ همداسې ده خو نه ټوله کورنۍ به داسې نه وي دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم ځکه چې نوره نړۍ وګوري د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دې ته خامخا دردېږي دوی نور داسې نه لري دوی د سی وادف نه لري چې زه باید دی هدف ته کار وکم یوازې ټولنیز رسنې د دې لپاره جوړې کړې دي چې پاغه کې کنځلې وي کې پاغه کې را دی بدی وي
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیز رسنیو کې منفي کومنټونه ډېر هغه کسان دي چې د زده کړو کچه ټیټوي
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي بیا دوی هلته کمنټونه کوي دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي مونږ به په سوچ کړی فکر به ورباندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي دی به درته راشي هغه پل کم فکر چې دا مطلب پوتکاوی کې خدای هغه به راوخلی دا غي پسر باندې وتا ته داس یو کمنټ وکي چې ته خپل په وشرمېږي خبره بده کړی و به په شرمېږي ته چې خاص زت سوې مودات سوې دا خود د خلکو د ډېری زیاتې د کم پوهي یو لامل دی دا خو بل هیڅ شم نه دی کچې ته د خلک پوهې دی نو ولې په پردی واده کې دوی غړي دل دا خو هغه خبره دي چې ما اوسو داس دی لکه په پردی واده کې چې غړي نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاری او ډېر زیات بد ښکاری لکه موږ کې راشد خان کوم پوسټ کړه او باغی باندې مازینو خلک ولې ول چې دوی کم کمنټونه کړي وو نو دا چا خبره ما ورته په وسط سره کتل یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دغه څه شیان دی لکه دا دوی د کم پوهې لامل دی بل هیڅ نه دی
څه فکر کوي دا کسان د یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې څوک هغه ول ولې کورنۍ ورور دوستان خپلوان هم دا کمنټونه ګوري دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده دا که څه په ځان نه راوړي د تام د ښه کاریږي څه فکر کوي په دې اکلا
کچیر دا مطلب د خپل کورنۍ او د وګړو په کیسه کې ول نه وایي په داسې کار نه کوو داسې کمنټونه به نه کول او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېر زیاتې بدې خبرې لیکي چې هغه باندې حتی بل سړی شرمېږي نو هغه د دوی په کیسه کې هم نه وي چې دوی فاویل په دوی په اړه څه وایي او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې ده نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راسره شوي یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي هغه څه ځای کې دوی نه راستر شوي نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به د ځان سره وساتي چې ولا ما خپل فامیل وګورم زه هغه ته بد معلوم شه زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس وسیږي چې ارز ما دا خبره بس ما فامیل وګوري ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه چې پټ کیږي ځکه چې دا خو براله خبره ده نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدې شیانو ځکه دا هغوی ذهنیت دومره کمی دومره ټیکي چې دا خبره کولی شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلی بدله کړې ده یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي
ډېر زیات فرق لري ځکه چې مطلب مونږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي لکه مثلا زمونږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګوره چې مطلب څومره خلکو سره بد وي یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسې یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنی نه لري چې مونږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنی مونږ ته نه را برسېره کیږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کومې ارسې کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي دا هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي هغې د هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا واړه ډېر مثلا تحقیق کړی د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي هم خپل بیکګراوند جوړوي هم نورو ته خپل شخصیت ښیي هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي نو زموږ خو بل کار نشته دی زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکړم ته پوسټ راواخلي په ما پسې وکړي او زه په تا پسې خبره وکړم او هلته زموږ خو دا افغانان اکثریت داسې دي چې هغه نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې راوتی یو نیم شعر شاعري وایي چې بس مطلب تربګني کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغسې وکم نو یو بل چې دی په غوږونو باندې سره وایي نو مطلب اصلا څه معنا یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان بیخي بې ځایه یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر زیات ما خپل کم کړی دی ځکه چې اصلا اغېز نشته په دغه خلکو باندې دغه خلکو ته چې ته یوه خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلوسوف فیلوسوف کوي تر شا به درپسې یوه دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یوه خبره راولیکي نو که دې سره ته ټوکې ټکالې کوې که یو بې ځایه شاعري وړاندې کوې که عکسونه اپلوډ نو دټس ویری ګوډ خو هغې نه وروسته نور شیانو کې چې دی دوی دا دلچسپي نه لري او دا ډېره د بدبختۍ زیاده ډېر
بله هغو ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ ځکه خپله تاسو یو ځوان یاستئ په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پېژني لکه څنګه چې تاسو د خپلو خبرو په فایل کې ویل هغه یو پوسټ کوي یا خپله شخصي موضوع وړاندې کوي یا شخصي موضوع یا ټولنیزه موضوع خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هېڅ شناخت نه لري ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي دغسې ځوانانو ته باید تاسو څه ویل ولري
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا د هغه اکاونټ دی هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشر کوي نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات رانازل شي ځکه چې مطلب ته که چېرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشئ نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشئ دا نورو خلکو ته هم ورځي بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام په ښه پوسټ په ښه خبره باندې حتی پس خند مه وهئ او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې دی تبدیله کړې ده نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ مثلا دا ځینې ایونټونه چې دي مطلب ځینې ځایونه کې کانفرنسونه دایریږي تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ هغې کې د شمول لپاره مطلب خپلې هلې ځلې وکړئ له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کوي نیٹورک جوړ کړئ هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلث نو نیٹورک جوړ کړئ دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکال او ویډیوګان او ورکشاپونه نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي نو په دې هیله چې د دې شننه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي زموږ هیله د دوی ټولو څخه دغه ده
زهره جنات چې لنډې کیسې او ناول لیکي وای کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وي چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریکه کړي خو له بعده مرغه ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي
کله چې کوم پوسټونه شوي زه لاړه شم دغې کومنټونه ګورم واقعا داسې کومنټونه یي چې د هغې په لوستلو زه وشرمېږم سترګې پټې کړم یا هغه صفحه زه تېره کړم ځکه هغه د لوستلو وړ نه وي ځکه منفي کومنټونه هم شته دی مثبت هم شته دی خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه خو زما په نظر سره هېڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت په اړه د چا خوی په اړه د چا د سختو په اړه د چا د مشکل لا ته په هر با دا نه پیږي کومنت به ورکړي هغه انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري ما خپل د کومنت فاړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغه کې ځین خلکو خندا ورکړي او اول ته ماته د سي دردون کې جملې لیکلې وي واقعا زما زړه په هغه کومنتونو تومره و درته تومره خپه شو تومره زه په بندیز نو مخه په ما ویل ښه بندیز خوده به کومنتونو ولې تومره خراب چې انسان و درد خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنت ورکړي د املا ان شام غلطه او د خبرو کولو طرز نیزده اغا نزاکتن خبریم نیزده چی تا سرا سوال و جوابو که اغا به ما تا دون درد نراکه زویم خو جاهل دینه پیگی اغا انسانا چی خپل یوزی تا رسیدنی مثلا نیزده کره کری یا تی کومنتو گوری یا صفو گوری دو طولو نبیدیر خوشان نشد کری یا تا بای واقع ده یو شخصیت ده مگر چی و به معنی خبر بلی کلی یا دیس کومنت بیوار کرد چی انسانو داغی پلوستولو باندی شر میگی او زیتر چی زو زینی شایانو که یه دوگان که یا در درس نگانه یا بل نگانه گورمانو هم منفی کومنتو نشته ده و هم مثبت شده ده کنه خب پا زینو زیانو که چی مثلا اینجونی و سی یا بهر ملکونو تطلی زینی ویدوگانی جوڑه یا زینی پاقی که به منفی کومنتو نزد دیدی نما دی زیادی نما کلا چیزا کومنتو نوی مانو از ما خفل نزد بیدای چی نشو کوله دی یا انسان زرخ که یا خواه خبره ورده و که یا خواه کومنت ورده ورکی اغیر پر خراب کومنت ورکی ول داغی زرخ پاکی که دشتا پیو کومنت سرم چوکو در دیگیر که چنگه چه مامخ که یادونه و که ما یا پوش دو دست باره جیکو یا چهرش خان را پسی کومنت جیکو یعنی اغا بندیس بانیز خواه شما کومنت بانده ما او جرد ما ویلا دا ولی زما پا نظر سر خو ده نا پوهی ده ازر که یا انسان پوش زما پا خبر بند چوک زوری گی ازاری گی اس کرا غلط کومنت یا خراب کومنت ورتنه ورکی ده هم ده نا پوهی یا وجه ده یا چه بندش خان و حل چه ده خراب کومنت ورکول دم یا دول نا پوهی ده یا دول غلطی ده ایچوک چه ده خراب خبری حق نلری ایچوک ده حق نلری چه پسرش خان و حل خراب کومنت ورکی زما پا نظر سر خو ده جهل ده نا پوهی ده زکر زیر انسانان پا تو نگریز پیدا که چه یا چه ده خراب کومنت ورکی
بله دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې بیا د خلکو البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلی وي څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور څه هم دوی پوسټ نه کړي ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي کوم څه چې دوی عملي تجربه ده کوم څه چې په نظر یې نورو خلکو ته ګټور دي بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته نه پوسټ کوي څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي
بالکل دا خو معلومدار خبره ده یوازې خبره ده کله یو انسان ته غلطه خبره کوي غلط کومنټ ورکول کېږي یا رتل کېږي ځپل کېږي نو البته د انسان زړه ماتېږي که هغه یوه ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خرابو کومنټونو ته یا د چا خرابو نظرونو ته سترګې پټوي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي بیا هم خپل فعالیت کوي مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري که څومره انسان یو ښه کار کوي بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه یې خفه کېږي چې ولې داسې وشو یعنی باید داسې نه وی شوی دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي د بل انسان له لورې تشویق شي هغه واسول شي یو ښه خبره ورته ولیکل شي یو ښه کومنټ ورته ولی شي مثلا خورکۍ ډېره ښه لیکنه دې کړې ده زه باور یم ته به لیکواله شي دا دې لامل کېدای شي یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ په ښه خبره باندې مګر دغه خراب کومنټ خرابه خبره که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا د نورو رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي هغه په روحیه باندې فکر باندې د یوې پیغلې د یو ځوان ډېر تاثیر لري ډېر منفي تاثیر لري ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکمه یا کوم ناول څه لیکمه کوم ځای کې پوسټ کومه ماته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورټي او خراب کومنټ راکړي مګر بیا هم زه وایم مهمه نه ده په ما باندې بیا منفي تاثیر کوي بیا ما باندې خراب اغېزه کوي زه بیا زما هغه خپل پوسټ د سر نه لولم وایم دې خو به څه داسې کمی نه وه څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري
بله کوم وخت داسې څه وایي ده چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې کوم وخت دې بیرته ورسره تماس نیولی
بله کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغوستل هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به م کول ډېر خراب کومنټونه به ما اغوستل همکارانو به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه ځکه وایي دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو په روحیه خراب تاثیر کوي مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ول د غلط کومنت مونږ ترا کوي کده بیرغ کسته کوم مثلا د جمهوریت د وخت د هڅې دی ول غلط خبره حق تاسو نه لري نو څو نفران سره داسې په کومنتونو کې په بحث ما او یا په مسنجر کې بز ور سره په بحث ما ځکه ما بلګې ساسات زر پاره دل پښتنه مې ځنې وکړه چې ولې ما پښته خراب یا غلط کوټ راکې دی حق ته نه لري نو ځنې بخو خپل دلیل به وړاندې کوي یا به کوم خبره وکړه خو ځنې بده سي جاهل خلکو سره زم مخ شوم چې ته عزت ته به خراب خبره وکړي زه به دې مجبور شوم چې هغه دغې څخه بلاک کوم هغه کومنټ وکړ مسنجر او یوټوب ارزک به چوم هغه دغې څخه بلاک کوم ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و ځکه ما به غوښتل چې دې سره زیاده بي بحث کوم چې ولې دا خو ښه کار نه دی و نورم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت تلو چې هغه به د بحث وړ نو زه به دې تاړ شوم چې هغه زه بېخي بلاک کوم لې منځې وایسم
دغه سې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولې ګوري څه فکر کوي دای خپلې کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي
بالکل دا خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یم که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم زما ورونه زما پلار زما مور هغه ګوري وای ولې لورې دا دې ولې وکړو دا ښه کار نه اول زما سترګې دو تخکده کېږي به دوستانو ملګرو ته خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي ډېر په فخر سره یم کوي ډېر په ویاړ سره یم کوي که نه په هغې باندې نه شرمېږي او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده ولې داسې یو څه پوښت کوي یا ولې داسې کومنټ ورکوي هغې په سطح سره نور هم بحث کوي خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زمونږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه یې لرل بعضې مستارې ایډي ګانې لرلې له هغې ایډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول کله چې هغو مونږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زمونږ صنفي دی ده بیا به موږ چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې ایډي جوړوئ ولې چا ته خراب کومنټ ورکوئ نو بیا به خجالته راغی هغه وخت کې خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چا ته خرابه خبره هم کوي دا هم په فخر سره اخلي ویاړ سره یې اخلي هغو په دې باندې نه شرمېږي ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي هغې څخه به لاس واخلي خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه د خلکو له دردولو څخه غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي د نور چا په ژوند کې د حالت هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي
داسې کسانو ته به تاسو ته ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي څه ورته وایي په اخر کې
ها خلک چې تحصیل کړه دې زده کړي دي د دوه څخه ډېر غټې تمې کېږي د دوه څخه دا تمې کېږي چې یوه خبره چاته وکړي یو ښه کومنټ چاته ورکړي داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې ورونه کورنۍ ملګري دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي زموږ کشران له دوه څخه یو څه زده کړي ځکه له دوه څخه تمه کېږي تا که دا املا او انشام زده کړې ده د دې دپاره زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي د دې دپاره زده کړه چې یو چاته نیکه لاره وښیي نه د دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او ته خبره وکړي زما غوښتنه خو خپل ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ که یو چا خبره هم غلطه وه منفي کومنټ اجازه نه لري ځکه هېڅوک حق نه لري یو چاته خرابه خبره وکړي که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه ستا د دید نه وه ته تېر شه ورنه دا چې بله در باندې لګېدله تېر شه ورنه مه یې ګوره حال دا چې ته جګ شي یو خراب کومنټ ورته ورکوي د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جګ کړو یو لیکنه به مې وکړه حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به بیا هفته لیکنه نه کوله دومره به مې روحیه خرابېدله نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنټ د کمیډیا ده سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي ښه استفاده وکړي یو بل ته مینه خپره کړي یو بل ته دوستي خپره کړي یو بل ته یو ښه ټکې ور زده کړي حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبرې وکړي او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه د هغې دلیل پوښتنه وکړي هغه وڅېړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی څومره سختو نه تېرېږي کوم رقم سخت په خپل ژوند کې لري چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر کېدای شي ستا یو منفي کومنټ هم په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره خراب کومنټ وکړي ښه خبره کولی شي کور دې ودان او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده زما په نظر سره
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته خود جانې
دران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علمومال او ملګری.
نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون خزه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د اساسي راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو نیک مرغه. لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادي رادیو خبريږي. اوس هم د لسم ټولګي تاریخ. په لسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یوه ژوند او مبارزه لولو. نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنگي فعالیتونو تر څنګ یې د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل. د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر خلافت ورټوله ده.
په دې لوست کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نسب، شخصیت، بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو. لومړی رزو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو. د اسلام دویم خلیفه و. اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی. د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یو شاغلې کورنۍ کې نړۍ ته راغی. په نهم نیکه کې یې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. د بعثت په 15 کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. کله چې د اسلام راوړي خپل مسلمانې دلې ښکارا او اعلان کړه او هم د هجرت پر مهال په ښکارا اعلان وکړي چې هجرت کوي که څوک ورسره حساب لري او یا غواړي چې زوی یتیم او میرمن یې بی خاوند شي زما پسې دی راسي. دا د ده د جرأت او د ده د زړورتیا ښکارندوی کوي. د هغه تر څنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو او له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی. لومړی خلیفه و چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخیسته. کله چې لومړی خلیفه ناروغ سو له صحابو سره یې مشوره کوله. رازو د هغه څخه وروسته فتوحات. د مسلمانانو د دویم خلیفه د خلافت دوره یوه روشانه او له بریاو ډکه دوره وه. د نظم، انصاف او عدل مخې د اسلام په تاریخ کې یې ساری نه لري. هغه بریاوی چې د امیر المؤمنین د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په 10 کلنه دوره کې ترلاسه شي د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاو سره برابر دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستان او خراسان په لویدیځ کې تر لیبیا، په سویل کې تر سودان او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر وروستیو پولو پورې ورسېدی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیې د جګړې په پایله کې د فارسي امپراتوري له منځه یووړه او فارس یا ایران خلک یې د اسلام په دین مشرب کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړه؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول او ډېره پراختیا یې ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بېوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدله. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له لس کالو او پنځو میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجري کال د ذوالحجې په اووه ویشتمه نېټه د مجوسي ابو لولو له لورې په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاوو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاوو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روښانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیره دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره وړ بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیره و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډېر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي، او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډېر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته واګي است. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوې پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي، او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. ښوونکی همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی و، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ ایښی و هغه ظهیر الدین محمد بابر و. د ده نسب و تیمور ته رسیږي. دی په خپله د تیمور په خپله په مغلو پورې اړه لري، او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې تر څنګ ویلی شو چې بابر واک غوښتونکی شخص و، او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو د خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل چې بیا وروسته په ډیلي کې دی په دې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلي بچا ته ماته ورکړي او نور ډیلي ونیسي. د دوی دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 171 کاله وغځېدل، او د دې تر څنګ شپږ لویو ګورګاني یا هم ویلی شو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دا نه چې واک غوښتونکی و، او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوښښ کوي. د هغه تر څنګ بابر با تدبیر پو او درور سړی هم وو. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوي بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران وو، یعنی د کابل ولایت دته ګران وو. بابر مخکې له مړینې څخه کله چې دی مړ کېږي دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې ښخ کېږي. چې وروسته له څلور کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 29 کلنۍ په عمر مړ کېږي او د ده مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالېږي. او په هغه باغ کې چې د ده خوښ وو او همیشه بې خوښوي هلته ښخ کېږي. د بابر زایناس هغه وخت چې بابر مړ کېږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسېږي، د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوشیار او فرهنګي او پوه کس و، خو د پلار په څېر نه و، یعنی هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله. او همایون 10 کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسېږي. همایون چې کله خپله واکمني د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کېږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېښودلو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي. نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمني څخه وروسته د شیرشاه مړینه د ده لپاره یو بل فرصت جوړېږي تر څو د دغه ګډوډې وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاتې سي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنې څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمني ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کېږي چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړېږي. او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډېر زړور سړی و، همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږي و، د هغوی د اسانتیاوو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. او اکبر د هندي کورنیو خواخوږي زیات و، همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1414 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کېږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنی وروسته بیا د ده زوی جهانگیر واک ته رسېږي. د اکبر بادشاه څخه وروسته د ده زوی چې د جهانگیر په نامه او له یو راجپوتي مور څخه زېږېدلی و د هندوستان پاچا جوړېږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي. او خو د ده په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دی د سوداګرۍ کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پرېږدي چې راسي تر څو دوی سره سوداګري وکړي. او په دې بهانه باندې انګریزیانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د ایران پادشاه شاه عباس صفوي هم په کندهار یرغلونه کړي وه. کله چې دغه شاه عباس صفوي کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکی و د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلی شوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاتې کیږي.
د ختیز هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانگیر په هند کې پاچاهۍ ته رسیږي، نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې هم د 12 ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافیې په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نو نن به د ایران د تاریخ یوه پاڼه راواړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یوه لنډه کتنه کیږي. په دوام به د پهلوي حاکمیت بیان شي او دا به ولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت، د پهلوي دورې، د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په هکله معلومات حاصل کړو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د کجري دورې په پیل کې څه ډول و په بحث وکړو. د کجري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لاره پرانیستل. په ایران کې د وروستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو، کورني او بهرني حالاتو څخه متاثر و. په بهرني برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه و، د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې یې زیات اغیزه کړې وه او د کاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی و. اقتصادي وضع یې په همدې خطر له منځه تلله او خرابېدله ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل شوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بېکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلودله. نور دی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي او دغه یوازینی لامل چې د دې اقتصاد ته یې غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي. پاسونونه کیږي تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خپروي شتون په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بېلابېلو پاسونونو رامنځته کېدل یو ښه دلیل ویلی سو. او د ملت سرتاسری ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نو کانی او دا نه خوشول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګرۍ لارې بندې وي. دا ټول هغه څه وو چې د کب د میاشتې د درېمې نېټې د کودتا لپاره یې لاره برابره کړه او د دې کودتا مشر رضا خان و. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشري دنده ورپه غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غایب کې په اروپا کې اوسېده چې په اروپا کې اوسېدي خپله ځواکمني ورځ په ورځ ټینګول او کوشش او هڅه یوازې دا وه چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمدشاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول و، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریل ګاډي پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل. دا هغه له مخکشي او مهمو کارونو څخه وه د رضا خان وه. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بادشا و. هغه په 1298 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلې. لومړۍ زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبر و. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و او د ډاکټر محمد مصدق په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړل په ایران کې چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د ټلویزیونونو د سکا رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق او د لویو سړکونو